یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا زاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه اجملا د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
دا کندهار په ارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو وسوالو طالبانو بریدونه کړي چې چارواکي وایي زیان بیرته طالبانو ته اوخته. د غور ولایتي اداروي د دې ولایت د چارسدې ولسوال د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې وژل شوی. ایران وایي د داعش یا اسلامي دولت تغړي په 2018 کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړ. بشپړ خبرونه واورئ. دا کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې اتو وسلوالو تمرکز وبلا وختې. دا کندهار د امنیه کمانډانې ویان زیا دورانه وایي یو شمېر طالب وسلوالو د ارغنداب ولسوالۍ اړوند خانه ګرداب سیمه کې پر امنیتي پوستو برید کړی چې پر مهال درې وسلوال وژل شوي او 15 وسلوال او یو سیمه ییز پولیس هم ټپیان شوي دي. دا دورانی په خبره پسې مکه د پولیسو د انجنیرۍ ډلې لوري هغه دوه مینونه هم لمنځه وړل شوي چې د وسلوال لوري ځای پر ځای شوي وو. اخوا په ارغستان ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستو د طالب وسلوالو په بریدونو کې د چارواکو په وینا دوه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیا دورانی وایي تېره شپه وسلوالو د ارغستان ولسوالۍ اړوند د نرغل سیمه کې پر ځینو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې د ده په وینا په نتیجه کې دوه وسلوال وژل شوي دي او وایي چې ګڼ نور ټپیان دي. هغه وایي په دغه جګړه کې امنیتي ځواک د کوم زیان نه دی اوخته. وسوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د غور ولایتي اداروي د دې ولایت د چارسدې ولسوال د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې وژل شوی. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبی نن وویل د چارسدې ولسوال مرزا محمد ابراهیم خپل دفتر ته روانو چې موټرې په لار کې پرماین برابر شوی. تر اوسه پورې د دولت کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د غزني د والي ویاندوی وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې څلور پولیس وژلي او شپږ نور ژوبل دي. ایران وایي د داعش یا اسلامي دولت اته غړي په 2018 میلادي کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړل. دا کسان د ایران پر پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبره د حملې په خاطر محکوم شوی وو. د ایران قضایي اداره وایي د اته تنه د هغه کسانو همکاران وو چې د 2018 کال خونړۍ حملې یې وکړې او د هغوی مالي او تسلیحاتي ملاتړ یې کوه. د ایران د قضایي ادارې خبري اژانس میزان نن همدارس د اعدام شوو کسانو نمونه سلیمان مظفری، عصمت صوفي، رحمان بهروز، سید مجید مرتضوی، سیروس عزیزی، ایوب اسماعیلی، خسرو رمضانی او عثمان بهروز خو د لیدانه د سرګند چې دا کسان کله اعدام شوی دي. د 2018 کال د جون په اومه د ایران پر پارلمان او د خمینی پر مقبره په حمله کې ولستنه وژل شول او تر سلبیختو سیات نور ټپیان شول. د جرمني جګپوړو چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د سرمشریزي په درشل کې انتقاد کړی. ټرمپ ویلي چې پر جرمني او نورو اروپایي هیوادونو به فشار راولي تر څو د ناټو تړون ته خپلې پیسې ورکړي. جرمني چارواکو پرون خپل نرم انتقاد د یو لړ مرکو په ترڅ کې وکړ. یوه ورځ مخکې تر دې ولسمشر ټرمپ ویلي وو امریکایان په سادګۍ د جرمني د برخې او د ناټو د نورو دفاعي پراخ لګښتونه ورکوي. ټرمپ وویل چې جرمني غواړي امریکا د دغه هیواد د روسیې له پوځه وساتي، خو صدر اعظم مرکل بیا له روسیې سره د ګازو او تیلو د تړونونو لارې په میلیاردونو ډالر هغوی ته سپاري. ټرمپ زیاته کړه چې واشنګټن په بهر کې د دفاع لپاره د خپل اقتصاد 4% پیسې ورکوي، خو جرمني 1.5% او د ناټو غوښتنه دا ده چې 2% ور وسپاري. یو شمېر جرمني وکیلانو او چارواکو د دې څرګندونو پر ځواب کې پر ټرمپ انتقادونه وکړل او ځینو د ناټو په برخه کې د ټرمپ پر صداقت شک څرګند کړ. ټاکل شوی ده چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو مشانو غونډه جوړ شي. د هالند د استخباراتو ادارې د ایران د سفارت دوه کارکونکو شړلې. د هالند د استخباراتو ادارې پرون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په هاګ ښار کې د ایران د سفارت دوه کارکونکو استل شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرو ډډه کړې، خو یو لوړ رتبه ایراني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دښمن له لوري داسې ټول حرکتونه زموږ د دښمن د موزرانه هڅو برخه ده چې د اټومي موافقې د تخریب لپاره کوي. د ایران او پنځو قدرتونو چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړه، د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل. له موافقې د امریکا د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته نورو غړو هیوادونو د موافقې د خوندي ساتلو هڅې پیل کړې دي. اخوا د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان وایي د مشق ته نږدې په دوما سیمه کې په حمله کې چې د اپریل په 1 نیټه وشوه د کلورینو له ګازه کار اخیستل شوی، خو داسې مواد نه دي پکې موندل شوي چې د اعصابو د فلج یا تخریب سبب شي. د دې سازمان لخوا پرون وویل شول چې څېړونکو ډلې دوما ته د تحقیق لپاره تللې وي، د داسې کیمیاوي موادو نښې موندلې چې کلورین پکې ګډ و. د دې ادارې په وینا څېړونکو د بشر الاسد د رژیم د مخالفو ډلو په ترولکه لاندې سیمه دوما کې لږ تر لږ سل نخې د څېړنې لپاره اخیستې وي. کلورین چې په صنعتي فابریکو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي، د کیمیاوي وسلو په لیست کې نه دي شامل شوي، خو د نړیوالو قوانینو پر اساس له دې ګازه کار اخیستل منع دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم کتلای شئ په تمه د ازادي راډیو .com. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری
هیله مندي دا چې پاکستان په مسبه دي یو ښه ګام د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او عملي اجراءات هم وکړي.
بلخوا په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه به د سولې پر هڅو څومره اغیز وکړي؟ یو سیاسي شنونکی وایي
اوس مذهبي صبغه د دې جګړې چې دغه نور له منځه تللې ده، او دغه غونډه چې اوس په سعودي عربستان کې جوړېږي، زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چیلنج سره مخ شي، هغه به چیلنج کړي.
د نور راپورونو تر څنګ د نن ورځې د خبرونې دوهمه برخه د زهرو کاروان په نومونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. اورېدو ته بلنه درکوم. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې پاکستان پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې شوې دي او په دې برخه کې د پاکستان رښتینې همکاري مهمه ده. په همدې وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې پر پاکستان وروستیو فشارونو ته په کتو دغه هیواد اړ دی چې د افغانستان سره د سولې په موضوع کې همکاري وکړي. نور حال وصل وسال راکوي چې همدا اوس را سره د کابل سټډیو څخه په ټلیفون وصل دی. وسال صاحب، خبرونه تر شر اخلي د افغانستان د سولې د عالي شورا د دې هیله مندۍ په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
میرا زیاتمن فریبا جان تاسو ته او ټولو اړوندونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، په اصل کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه تر بل هر وخت هڅې زیاتې شوې، د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان غوړي چې په دې برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په طالبانو د خپل نفوذ له لارې کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. نوموړی وایي د افغانستان سوله د پاکستان او ټولې نړی په ګټه ده.
هو هیله مندي ده چې پاکستان په مسابه دي یو ښه ګام د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او عملي اجراءات هم وکړي، ځکه چې موږ غواړو پاکستان د افغانستان د سولې پروسې سره همکار اوسي، خو تر اوسه داسې عملي ګامونه نه دي اوچت کړي. خو موږ هیله من یو، هغوی وعده کړې ده، هغوی موافقه کړې ده. خو مهم دا ده چې د سولې په پروسه کې پاکستان با صداقت او با حسنیت عملی گامونه اوچت کرده انشاءالله.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري په داسې حال کې مهمه ګڼل کیږي چې دغه هیواد له نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي چې پاکستان په خپل خوره کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې عملي اقدامات نه دي کړي. د سویلي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز یو ځل بیا پاکستان د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورن کړی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې اسلام آباد د دې مسؤل نه دی چې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راتلونکي سه شنبې او چهار شنبې پورس د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د بېلابېلو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو یوه لویه ناسته ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دغه ناسته د افغانستان په غوښتنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي په قربتوب جوړیږي. بلخوا د سیاسي چارو کارپو خوشال خلیل وای پاکستان د نړیوالو فشارونو ترڅنګ په کوردن نه هم له یو لړ فشارونو سره مخ دی او د افغانستان د سولې په بهیر کې پرته له مرستې بل لار نه لري.
خپل پاکستان کې هغه جمهوریت قوتونه سي دي یعنی پاوز نه علاوه هغه خلک هم پاکستان باندې فشار اچي چې باید سیاست نور هغه جنگي سیاست لري چې یو ځکه نړۍ اقتصادي قوت رامنځته کړي او باید په اقتصادي طرحو افغانستان سره توافق ته ورسیږي. حداقل دغه یو خوشبیني شته او دا خوشبیني دې نه داسې مونږ ګڼي وایي چې پاکستان په مونږ اسلام دي او یا مونږ سولې سره کومه کوي. دا د پاکستان مجبوریت ګرځېدلی او دغه مجبوریت لکه دوی ځان خلاصي نو باید د جنګ او هغه د خشونت او د مداخله سیاستونو نه لاس واخلي.
پاکستان په تیر کې په کراتو د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکاري ژمنې کړې خو د افغان چارواکو په خبره تر دې مهاله په دې برخه کې عملی اقدامات نه دي کړي. خو په پاکستان وروستیو فشارونو ته په کتو اوس داسې هیلې پیدا شوې چې پاکستان ښایي د افغانستان د سولې له بهیر سره رښتینې همکاري وکړي. بله فریبا جانې
ډیره مننه کوم. وصل وصل دوستانو د سولې د عالي شورا د وروستۍ هیلې داسې مال څرګندېږي چې خپل ټاکل سوی دی چې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د سعودي عربستان په جدې او مکې مکرمې ښارونو کې د اسلامي هیوادونو دینی عالمان د افغانستان د سولې او ثبات په لارو چارو خبرې وکړي. د همدې اونۍ د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو بیا په بروکسل کې د ناټو سرمشري سره دی چې په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم برخه اخلي. د غونډې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو د تونکی غفور احمد جاوید نظر اخیسته دی چې شغل جاوید د مرکه په پایل کې د سعودي عربستان د غونډو په اړه ویل دي.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بد وخت نه روانه جګړه ته یو سبغه چې ورکول کېدل هغه د مذهبي اړخ او وسلوالو طالبانو د ادا کول چې مونږ دلته جنگي ګو مونږه دا جهاد او هغه هغه د دې لامل شوی مونږ ترڅو په افغانستان کې وجنګي ګو پورسوي کې کله چې په انډونیزیا کې د دنیا عالمانو غونډه وشوله د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ بیا په کابل کې درې زره علما وو اوس مذهبي صبغه د دې جګړې چې دغه نور لمنځه تللې ده او دغه غونډه چې اوس په سعودي عربستان کې د شپږ دېرش هیوادونو د دینی علما او سازمانونو جوړیږي دا به د افغانستان د علما او فتوا همدارنګه د اندونیزیا د علما او په هغه خبرپاڼه باندې مهر ولګي. زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چیلنج سره مخ کی هغه به چیلنج
جاوید صاحب دلته طالبانو پرون وی اعلان خبره کړ ویل چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. که چېرته طالبان د سعودي عربستان په غونډو کې چې په جدي او مکه مکرمه کې تر سره کېدونکو د برخه وانخلي فکر نه کوي چې اهمیت به یو سره کم شي؟
زه فکر نه کوم چې اهمیت کم شي. ځکه دلته مهمه خبره باید دلته دا وشي د جدي په غونډه کې چې هغه هیوادونه چې د طالبانو ته ملاتړ ورکړي خصوصا هغه اسلامي هیوادونه چې پراخ کې پاکستان دی په هغوی باندې باید فشار راشي. ځکه په روسیه کې مونږ د نتیجې ته ورسېدل چې طالبان دغه جګړه په خپل یا مثلا په قوت چې دوی وایي چې مونږ له روح خپل مختورو هغه سینه ده د طالبانو تر شا قوتونه دي. د طالبانو تر شا مثلا پاکستان په د اختر په دریو ورځې نیو وربند کې مونږه معلومه شو چې مثلا په دوی باندې فشار راوړلو یا په نورو مسایلو کې هلته د دوی شتون دا ټول هغه څه دي چې پاکستان کولای شي چې طالبان د جګړې له ډګر څخه د سیاست ډګر ته راوګرځي. نو د جدي غونډه که طالبان پکې شتون نه لري بل برخه دا کېدلی شي چې په پاکستان فشار راوړي. ځکه په دې کې تر ټولو مهم عرب هیوادونه هم اشتراک چې هغه قطر د عرب امارات د کویت د خپل سعودي دی چې دا له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د پاکستان اقتصاد د همدې هیوادونو مرسو ډیره وخت د ستونزو په وخت کې ولاړ وي.
په تاسو اسلامي هیوادو ته اشاره وکړه چې پر پاکستان ممکن فشار راولي، د بروکسل غونډې ته مخه کړو، تمه ده چې د بروکسل په غونډه کې عربي متحده امارات او قطر خپل مخکنی ژمنه تایید کړي چې افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ځواکونه واستوي. هغه غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
شیبر سر د بروکسل غونډه ډیر زیات اهمیت لري. لومړی دا چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل شوي وو چې د بروکسل په سرمشري ده کې به افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مالی ملاتړ فیصله کېږي تر 2040 کال پورې. یو دا مهمه مسله ده. بل دا چې د بروکسل غونډه په داسې وخت کې کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بېلابېلې هڅې شروع شوې دي. دریمه مهمه مسله د بروکسل غونډه کې چې خپله د دې د اجنډا موضوع د هغه د تروریزم سره مبارزه، نو د تروریزم سره مبارزه کې د بروکسل غونډې یو ښه چانس د افغانانو لپاره چې وکولی شي د په پاکستان د لا زیات فشار راوړلو لپاره له دې موقع نه استفاده وکړي. بله مهمه مسله د قطر او عرب امارات ده. د هغوی فوځیان چې راځي هغه موږ د ناتو سره یو قرارداد لرو د صوفا په نوم باندې، د هغې قرارداد په چوکاټ کې راځي. زه فکر کوم چې د اسلامي هیوادونو راګډول په دغه جګړه کې دا موږ ته ډېر ګټه ورتمامېږي. له یو خوا نه به مذهبي اړخ د جګړې چې بیا تاکید کوم چیلنج شي، بل اړخ نه به په پاکستان باندې فشارونه لا ډېر زیات شي.
د بروکسل په غونډه کې لکه څنګه چې د ناتو د عمومي مشر مرستیال جیمز اپاتورای ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې مسله به مطرح شي او د ناتو مشران به د افغانستان له جمهور رئیس سره په دې برخه کې خبري وکړي، فکر کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې نړیوال هم مرسته کولای شي؟
د افغانستان د جګړې مسله چې دا هم نړیوال بود لري، هم سیمه ایز بود لري، هم د اسلامي هیوادونو په کچه. همدا اوس تاسو وګورئ وسلوال طالبان ډېرې زیاتې مالي سرچینې چې په تېرو کلو کې د عرب امارات او سعودي او مثلا قطر او هلته مثلا د شیخانو نه ترلاسه کولې. ناتو کولای شي چې د دغې مالي سرچینو په وچولو کې جدي مرسته وکړي. یا مثلا دوهم مهمه مسله دا ده چې ناتو کولای شي په پاکستان باندې فشار راوړي.
د سیاسي چارو کارپوه غفور احمد جاوید و چې د سعودي عربستان او په بروکسل کې د ناتو د سرمشري ظفر اهمیت شخیده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو پر منځنۍ څپه دولس اشپړنوي او د اف ام پر سره شهر 15 څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی به له ناجیه سپۍ څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د تخار یو شمیر بزګران شکایت لري چې د خپلو کرنیزو توکو د خرڅلو لپاره مناسب بازار نه لري. د دغو بزګرانو په وینا د مناسب بازار نشتون دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ورته د مناسب مارکیټ ترڅنګ معیاري سړې خونې هم جوړې کړي ترڅو د زراعتي توکو د خرابېدو مخه ونیول شي. له بلې خوا د تخار د ولی ویان سنت الله تیمور د دغه خبر په تایید سره وویل چې دوی د بزګرانو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او ډیر ژر به ورته رسیدګي وشي. تخار د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ځینو احصایو له مخې د دغه ولایت 70% وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په پنشیر ولایت کې د کرنیزو توکو نندارتون جوړ شو. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل په دغه نندارتون کې بیلابیل کرنیز محصولات او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړي وویل د دغه نندارتون له جوړېدو څخه یې هدف دا دی څو کرنیزو محصولاتو ته ښه مارکیټ پیدا شي. دغه محصولات د افغانستان د کرنې وزارت د خصوصي سکتور له لوري په 500 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1260 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 3.50 او یو لیټر ډیزل په 8.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.50 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 15.80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15.50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 1502 افغانۍ.
اوس په یوې سیمه ییزې موضوع ته ورسو. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف وایي سره له دې چې محکمې د زندان حکم ورباندې کړی خپل وطن ته ستنېږي. د اسلام آباد محکمې پرون نواز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو او په بریتانیا کې د خپلې پانګې د پټولو په جرم په لس کاله باندې محکوم کړ. محکمې په همدې مسله کې د لاس لرلو له امله د نواز شریف لور مریم نواز په اوو کلونو باندې او د هغې میړه صفدر په یو کال باندې محکوم کړی دی. خو نواز شریف تېره شپه په لندن کې له خپلې لور مریم نواز سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې پاکستان ته ستنېږي. نور تفصیل فرشته جلسې راکوي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف بیګا په لندن کې خبري غونډې ته وویل چې د محکمې لخوا ټاکل شوې سزا د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره د خپلو هڅو پاداش کړي. هغه وویل ډېر ژر به خپل هیواد ته ستون شي او د ځان د سپیناوي لپاره به پر ټولو قانوني لارو غور وکړي. د نواز شریف میرمن له ډېرې مودې راهیسې په سرطان اخته او په لندن کې تر درملنې لاندې ده.
چسنګ زما ناروغه میرمنه لږ په هوش کې راشي نو له هغې سره د سلام دعا پسته به وطن ته ستنېږم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شوه کاش چې په همدې رفتار سره د ملک آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوې وي. دا فیصله زما د جدوجهد برخه ده او د دې جدوجهد تسلسل لپاره پاکستان ته را روان یم.
د نواز شریف لور مریم نواز هم خبریالانو ته وویل چې پاکستان ته بستنه سي او په انتخاباتي مبارزو کې به ګډون وکړي. هغه وویل په پاکستان کې د ځان او خپلو بچیانو لپاره لویرې پرته او په امن کې ژوند غواړي.
پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے.
دا وخت په پاکستان کې د آئین او قانون خبره کوله ډیره ګرانه ده، خو په پاکستان کې آئین او قانون څخه سرغړونه ډیره اسانه ده. زه داسې پاکستان هیڅ لپاره نه غواړم. زه نه غواړم چې په پاکستان کې متوازی حکومتونه وي. د پاکستان د سترې محکمې پیژندل شوی وکیل افتخار ګیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو په برخه کې د اسلام آباد د محکمې پریکړه سمه نه ده او قانوني نیمګړتیاوې لري. افتخار ګیلانی وویل دا به د پاکستان لپاره ناوړه پایلې ولري.
ما په نظر خو دا ډېره غلطه فیصله وشوه. یو خو قانوني صحیح نه ده او بل ملکي لحاظ سره دې فیصلې ډېر نتیجې به ډېرې غلطې نتیجې راوځي. دا اعلی عدالتونو ته خو تلی شي، های کورټ ته هم تلی شي، سپریم کورټ ته هم تلی شي، لیکن او که عدالت ته نه ځي بیا بل یو فیصله هغه ده چې پارلیمان ته راشي هغه یو ده قانون تبدیلولی شي.
په پېښور کې د قانوني چارو څارونکي وکیل نور عالم خان ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات را روان دي، د اسلام آباد د محکمې پریکړه ظاهرا سیاسي اړخ لري. په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 نیټه کېږي.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر وېبپاڼه هم واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي په تمه د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس به یو بل د افغانستان اړوند مسله راوخلو. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د قانون ماتونکو فاسدینو او زورواکو پر وړاندې مبارزه باید له توپیره پرته پر ټولو یو شان عملی سي. محمد عالم زیدیار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا مبارزه باید سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو لومړی له امنو سیمو څخه پیل سي. د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې دا وخت هیواد تر ډیره مافیایي سوی دی او په هر ځای کې د مافیایي ډلو پر وړاندې مبارزه د حکومت اصلي دنده ده. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په داس حال کې چې د زورواکو او له قانون نه په سرغړونې د تورونو کسانو په وړاندې د حکومت مبارزې د ټینګ هرکلی تر څنګ ځینې اعتراضونه هم راپارولي، د افغانستان مشرانو جرګې په سرتا سریتوب ټینګار کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د غاصبینو، فاسدینو او زورواکو پر وړاندې پیل شوې مبارزه که بې توپیره عملي نشي، د هرکلی تر څنګ ممکن د خلکو غوسه راوپاروي. محمد عالم عزتیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل ښه دا ده چې دا مبارزه او یا د حکومت اصلاحي پروګرامونه له امنو سیمو پیل او بیا نورو سیمو او ولایتونو ته وغځول شي.
با نفس قضیه که با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور که هستن
متعلق بهر گروپ
دی وی د هیواد په هر ځای کې او د هر سیاسي ډلې پر وړاندې یو شان عمل چې دوی مهار او قانون ته غاړه کېږدي دا سم کار دی او خلک یې هم ملاتړ کوي. خو په دغه مبارزه کې باید دوه ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې دوه ګونی چلند پکې ونه شي او دویم دا چې د وخت حساسیت او د هیواد وضعیت پکې په پام کې ونیول شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزارت د څلورو زورواکو سیمهیزو قوماندانانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د پوستو په سقوط او قانوني سرغړونو کې ښکېل بلل شوي. په نیول شویو کسانو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قوماندان او د پاڅون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی نظام الدین قیصاري له ارزګان نه رحیم الله له فاران نه داود مبارز او له بدخشان نه نادرشاه شامل دي چې د دفاع وزارت په وینا د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني تېره اونۍ په ننګرهار کې د افغان ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د یوه سرتېري هغې وینا پرې اغېز کړی چې نه پوهېږي اصلي دښمني غیر مسوله وسلوال زورواکي دي که طالبان یا داعشیان. ولسمشر غني ویلي له دې وروسته غیر مسول وسلوال نه مني او حکومت به یې پر وړاندې په جدي ډول ودرېږي. که څه هم حکومت دا مبارزه سرتاسري او له سیاسي او قومي مسایلو لرې بللې، خو پوښتنه دا ده چې دا مبارزه ولې اوس؟ د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل حکومت د خپل تسلط د ټینګښت په خاطر دې ته اړ شوی چې ځینې اقدامات ترسره کړي.
د حکومت تسلط ضعیف شوی او رئیس جمهور مجبوریتونه لري چې هغه چیلنجونه چې د حکومت په مقابل کې راپورته کیږي د هغو په مقابله کې د حکومت تسلط تحکیم کړي. ملک کاملا مافیایی شوی دی او ډیر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
دی وایي د بشپړ حاکمیت د ټینګښت او د یوې قانونمندې ټولنې د جوړولو لپاره حکومت ته ښایي چې د سیاسي یووالي په رڼا کې خلکو ته ثابته کړي چې دا مبارزه سراسري او یوازې د قانون د حاکمیت په خاطر ده. ښاغلی امین ټینګار کوي چې خلک او سیاسي ډلې هم باید د حکومت هر اصلاحي پروګرام ته قومي او سیاسي رنګ ورنه کړي.
دوستانو لکه چې مخکې مو په راپورونو کې واورېدل چې ټاکل سوې د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې د سعودي عربستان په جدې او مکې مکرمې ښارونو کې د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي. یو شمېر کابل چاپ ورځپاڼو هم همدې غونډې ته کتنه کړې او پر هغې مقالې او تبصرې لیکلې دي چې غټ ټکي حمید مومند راوروي.
د کابل ورځپاڼو نن د سولې د هڅو په لړ کې د سعودي عربستان پر روانې غونډې او د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ په څرنګوالي بحثونه کړي دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي ده چې په سعودي عربستان کې راتلونکې اونۍ د افغان جګړې پر ضد غونډه جوړیږي چې پکې د طالبانو د ګډون امکان هم موجود دی. ورځپاڼې وړاندې د سولې د عالي شورا په حواله لیکلي ده چې په دې غونډه کې به د نړۍ دیني عالمان د افغان جګړې په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. ورځپاڼې وړاندې د سولې د عالي شورا د ویان په حواله لیکلي ده چې دغه غونډه د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ورځپاڼې په وینا په دې غونډه کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د دیني عالمانو یو څلوېښت کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته روان دی. دنیا ورځپاڼې به لیکلی دی په داسې حال کې چې افغان حکومت په سعودي عربستان کې د نړۍ د دیني عالمانو غونډې ته هیله مند دی او وایي چې په دې کې به د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وشي. خو د ورځپاڼې په وینا طالبانو د دې غونډې په اړه په غبرګون کې هغه د طالبانو د کمزوري کولو لپاره یوه توطیه بللې او له دیني عالمانو یې غوښتې دي چې پکې ګډون ونه کړي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې په دې بحث کړی چې ولې یو لوری زیات خوشبین او ټینګار کوي او بل لوری بیا منکر دی. ورځپاڼې لیکلی دی داسې هم نه ده چې هیڅ نشته. که څه نه وای نو د دوی څرګندونو به د سولې بهیر زیانمن کړی وای. خو خامخا یو څه شته او دا چې د دواړو لورو څرګندونې ضد او نقیض دي نو هرو مرو یوه معامله موجوده ده. هېواد لوی ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه وروستۍ پرېکړه کېږي. ورځپاڼې لیکلی دی چې په کابل کې شاوخوا 3000 دیني عالمانو له طالبانو د هر ډول جګړې روایت اخیستی دی او د دوی په لیکو کې د سولې په تړاو او د روانې ناروا جګړې په اړه احساسات راپارولی دي او د سعودي عربستان غونډه به دغه حالت نور هم پیاوړی کړي. د ورځپاڼې په وینا د سعودي عربستان غونډه به د افغان، انډونیزیایي او پاکستاني عالمانو پر پریکړو د تایید مهر لګوي او دا به په بشپړه توګه یقیني کړي چې په افغانانو تپل شوې جګړه له اسلام سره په ټکر کې ده. ملیارمن ورځپاڼې لیکلی دی چې د سعودي عربستان غونډه د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو جوړیږي چې پکې د نړۍ دیني عالمان به په افغانستان کې د ترهګرو کړنې وغندي. ورځپاڼې وړاندې د ریاض ډیلی د یو راپور په استناد لیکلی دی چې په دې غونډه کې به د نړۍ دیني عالمان د افغان سولې په لارو چارو هم خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې افغان چارواکي بیا تل د سولې او جنگ د مسلې په اړه پاکستان ته ګوته نیسي او اوس دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د اسلام آباد دریز د پخوا په پرتله خورا بدل شوی دی. ورځپاڼه وړاندې په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په حواله لیکي چې د سولې په اړه یوه مهمه مسله طالبانو ته قناعت ورکول دي سو د سولې له بهیر سره یو ځای شي، چې په دې برخه کې د پاکستان له ملاتړ سترګې پټول ممکن نه دي.
او د ساينس او ټکنالوژي لټکره په امریکا کې د یو نوي روبات جوړېدو په اړه مو عصمت سروان خبروي چې څه ځانګړنې لري.
په امریکا کې څېړونکو داسې روبات جوړ کړی چې د انسان د حرکاتو پیشي کوي. د ټلیګراف راسپانې د راپور پر اساس دا روبات په مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس سمبال دی او د انسان د حرکاتو تقلید کوي. پر انسان سربیره د ویډیو تقلید هم کولی شي. د کالیفورنیا د پوهنتون د انجینرانو له لوري په دې اختراع شوي روبات راز راز تجربې وشوي او هغه څه چې یو انسان کول ده هم کولی شوی. د څېړونکو په وینا دا روبات تر نورو ماشینونو زده کړه ژر کولی شي او په راتلونکي کې به لا ډېر کارونه پرې وشي. د دې پروژې یوې برخه والی تینا یو وایي تقلید یوازې انسان او ځینې حیوانات کولی شي، خو دا لومړی ځل دی چې یو روبات یا ماشین د تقلید وړتیا مومي.
په دې سره په کابل کې 12:30 دقیقې سوې. یو ځل بیا له اجمل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
دا کندهار ځای چارواکي وایي په ارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو تیر شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې د کندهار د امنیه کمانډانۍ د ویان زیاد دورانی پر وینا زیان بیرته پکې وسلوالو طالبانو ته اوخته. دا غور ولایتي اداره وایي چې د ولایت د 400 ولسوال د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوی. د غور د والی ویان د عبدالحی خطیبی نن ویل د 400 ولسوال مرزا محمد ابراهیم خپل دفتر ته روانو چې پر موټر په لار کې چاودنه وشوه. لا بلې خوا د غزنی د والی ویان دوی وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې څلور پولیس وژلي او شپږ نورې شوبل کړي. ایران وایي د داعش اسلامي دولت ډلې اتغړي په 2018 کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړل. دا کسان د ایران پر پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مخبرې د حملې په خاطر محکوم شوی. د جرمني جګپولو چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ دا ناتو د سرمشریزې په درشل کې انتقاد کړی. ټرمپ ویلي چې پر جرمني او نورو اروپایي هیوادو به فشار راولي څو د ناتو تړون ته خپلې پیسې ورکړي.
مننه له اجمالنده. او د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت را رسیدلی دی. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وايي طالبان هڅه کوي د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو لامل د هیروین جوړولو کارخانه خوندي سیمه ته یوسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښې راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا هلمند ولایت پولیسو په لخکګهار کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه وی جوړه کړه. د هلمند ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ولی غوسی رسنوي ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د لخکګهار د نهمې حوزې په اړوند سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه لمنځه یوړه. د دې عملیاتو په ترڅ کې پولیسو د الکولي مشروباتو د تولید په تور یو تن له 1.2 لیټره شرابو سره نیولای دی. لنشی مواد سره د مبارزي پولیسو په څلورشتو بیلابیل عملیاتو کې 309 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد نیولې دي. د عملیات په کابل، هرات، هلمند، ننګرهار، تخار، بادغیس، فراه، لغمان، کندهار او بدخشان ولایتونو کې ترسره شوې چې په ترڅ کې 9 کسان نیول شوي او لنشی مواد سره د مبارزي عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. د یادونه وړ ده چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 8 جریبه ځمکه د کوکنارو لکخ څخه پاکه کړې ده. یو تن چې غوښتل په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي نشي مواد هند ته قاچاق کړي د هرات په هوایي ډګر کې ونیول شو. تورن کس وایي چې دا نشي مواد د پیسو په مقابل کې هند ته قاچاق کول. د زیاتوي چې له هرات څخه هندوستان ته د هر کیلوګرام هیروینو په بدل کې قاچاق کوونکي ته 3000 امریکایي ډالر ورکول. د هرات ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان ناصر نیکنام ازادي رادیو ته وویل
یک نفر که بتیدو
لیوتان څخه د هیروینو 12 کپسولونه ترلاسه شوه چې د خلې لاري تیر کړي او شپږ سو ګرامه وزن درلود. دا توران کاستر لومړنی چړونو وروسته عادي او قضایي ادارو ته سپارل شوې دی.
حواله ارګونای عادي او قضایي
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د هرات نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندانۍ 20 کسان له هرات څخه ډهلی ته د نشي موادو د قاچاق په تور نیولي او له دوی سره 12.5 کیلوګرامه هیروین هم نیولی دي. د کندز پولیسو لسکونه لیټره تیزاب او یو اندازه نشي مواد ونیول. د کندز امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی د پنځشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د پنځشنبه پورز د کندز خانابات په لوی لاره د عملیاتو پر مهال په دوه موټرو کې 115 لیټره تیزاب او 4 کیلوګرامه تریاک ونیول.
تیزاب په خاطر
دا تیزاب چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي پولیسو ونیول او د قاچاقو په تورې څلور تنه هم نیول شوی چې اوس تحقیق ځنی کیږي او وروسته به دوسیه څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې په تیر څو اونیو کې دا څوانځل ده چې د کندز پولیس له شمال څخه د هیواد مرکزي سیمو ته د نشي موادو د قاچاقو مخه نیسي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تېره یوه اونۍ کې له نشۍ موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته د څېړنو لپاره 8 قضیې لیږل شوي دي. د عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 15 ولایتونو کې 14 کسان د نشۍ موادو د قاچاقو په 8 قضیو کې نیولي چې په دوی کې 4 غوښتل نشۍ مواد د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 11 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 150 کیلوګرامه تریاک، 100 لیټره تیزاب، 20 ګرامه شیشه او 100 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې په تیره یوه اونۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 11 تنه د نشي موادو د قاچاقو په نه قضیو کې له یو څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو لخوا خوندي سیمو ته د هیروینو د کارخانو انتقال
زموږ د اټکل له مخې د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت زیان اوښتی.
د نشي موادو سره د مبارزې لپاره د ملي یووالي اونۍ لمانځل، په بلخ ولایت کې د معتادینو ډیروالی، د قاري بشیر احمد په نوم د یو معتاد ژوند کیسه.
مدرسه ام پېښور کې اکولې کې ویلې ده حافظ د قران یم په 2400 نفر کې اولين نفر حافظ بشیر احمد چې په 5 ساعته کې مې د الحمدو سترواناسي پوری ټول قران شریف په یاد کړی
او د خبرونې په پای کې ډراما هم لرو.
مامو جانا دا تیار ده چې چې تور خو خو ولا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ور پورته کوي.
نه پويګم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سیو بل تیارم راغلی و او دغه ډول صندوقونه بار کړل او والو ته
وسته خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې وسلوال طالبان غواړي د نشي موادو جوړولو کارخانه د بهرنیو او افغان ځواکونو له هوایي بریدونو څخه خوندې سیمه ته یوسي. د پینټاګون په هغه تازه راپور کې چې د سې شمې په ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې شو راغلی چې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو د افغان او امریکا د ګډو نظامي هوایي بریدونو دوام طالبانو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هڅه کوي خپل مالی سرچینې له بریدونو څخه وساتي، خو افغان او بهرني نظامي ځواکونه به د هیواد په څلور حوزو کې د طالبانو پر دې مالی سرچینو هوایي بریدونه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د سې شنبه په ورځ د هیواد کانګرس سره راپور وړاندې کړ چې د افغانستان امنیتي حالت او جنوبی اسیا لپاره د جوړ شوې ستراتیژۍ د تیرو شپږو میاشتو لاسته راوړنې پکې ارزول شوې دي. په دې راپور کې د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره د افغان او بهرنیو نظامي ځواکونو ګډ هوایي بریدونه ګټور بلل شوي او پر دې ټینګار شوی چې وسلوال طالبان هڅه کوي پاتې کارخانې هم خوندي سیمو ته انتقال کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا او افغان ګډو نظامی ځواکونو د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وچولو ډیر تمرکز کړی. نور د دوی لپاره د نشه یي موادو د جوړولو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته.
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو سره دې نتیجې ته رسیدلو یو چې باید په افغانستان کې د طالبانو مالی سرچینې وچ کړو. که څه هم طالبان هڅه کوي چې ځانونه او خپلې مالی سرچینې زموږ د هوایي ځواکونو له څارنې څخه خوندي کړي، خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د هدفونو د تشخیص یا سکین ایګل لپاره څلور ساحې لرو، او دا څلور ساحې ټولو هغو ګواښونو ته متوجه دي چې خطرونه رامنځته کوي.
د افغان او امریکا ګډو نظامی ځواکونو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د نشه یي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه پیل کړي او اوس هم دوام لري. د پینټاګون په راپور کې ویل شوي چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا د مې د میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پورې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې ټول 144 بریدونه شوي، چې په نتیجه کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد د تولید وسایل له منځه تللي. له بل پلوه په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانۍ مرستیال لینس بونچ د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دوی تر اوسه پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی بونچ وایي چې د دوی په عملیاتو کې ټاکلي هدفونه په نښه کیږي.
By our estimates, these air operations
زموږ د اټکل لمخي د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت سیان اوختای، او پر دې سربیره افغان هوایي ځواکونه هم توانیدلي چې طالبانو ته 12 ډالر سیان وړوي. موږ د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د 144 بریدونو په ترڅ کې لداسي پیخي سرني او مخشوي چې په حق کې د ملکی خلکو ته مرګ شوب لا وختوي، ځکه چې زموږ هوایی بریدونه پر طالبانو باندې د مالی فشار لپاره تر سره کیږي.
د افغان او امریکا ګډو نظامی ځواکونو په تیر وو میاشتو کې په هلمند، فراه او بدخشان کې د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي. په مشانو جرګې کې د فراه د خلکو استازی ګل احمد اعظمي وایي چې تر دې وړاندې د نشئی موادو د تولید لابراتوارونه په غیر مسکونی سیمو کې ول، خو اوس امکان لري چې وسلوال طالبان له بریدونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره دا لابراتوارونه د خلکو د اوسېدو سیمو ته انتقال کړي.
هغه سیمې چې هوایی ځواکونو بمبارد کړي دي په هغو کې د ملکی خلکو تلفات ډیر کم ول، ځکه چې هدفونه په سمه توګه په نښه سوي وو. له دې امله د طالبانو یو پروګرام به دا وي چې کارخانې ګڼمیشتو سیمو ته انتقال او په دې ډول هوایی بریدونه له ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی اعظمي په داسې حال کې چې د طالبانو د مالي سرچینو له منځه وړل په افغانستان کې د جګړې د مالي سرچینو وچول بولي، له افغان او امریکایي ګډو نظامی ځواکونو څخه غواړي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب هڅه وکړي او د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونو کې د پوره دقت وشي.
حدیث پر دې سو چې د طالبانو لخوا خوندې سیمو ته د هیروینو د کارخانو د انتقال په اړه راپور اوروه. اوس د نشئی موادو پر ضد د ملي یووالي د اونۍ حال درکوو. د افغانستان دولت غواړي چې د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې وقایه ته ډیر پام وکړي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي له نشئی موادو سره د مبارزې ملي یووالي د اونۍ په مناسبت جوړ شوي غونډې ته وویل چې د معتادینو درملنه د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې مؤثره لاره نه وه، خو موږ اوس غواړو چې د عامه پوهاوي پروګرامونو او وقایوي تدابیرو له لارې د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالی او امنیتي ستونزې او نشئی موادو ته اسانه لاسرسی د روغتیایي خدمتونو بهیر ټکنی کړی دی. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په دې پیغام سره پیل شوه چې نشئی مواد تباه کوونکي دي. په دې مناسبت د یکشنبې په ورځ د کابل په فینکس روغتیایي مرکز کې یوه غونډه جوړه شوه چې د ځینو دولتي ادارو لوړ پوړي چارواکي هم ورته راغلي ول. د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو معین فدا محمد پیکان په دې غونډه کې وویل چې موږ په کال کې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره څلوېخ زره متدین تداوي کوو، خو دا چې خلکو ته نشئی مواد اسانه او ارزانه په لاس ورځي او د دې ترڅنګ په ټولنه او کورنوي کې له تداوي شوي خلکو سره ناسم چلند کیږي، نو هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
د عامه روغتیا وزارت مشرتابه د مالی سرچینو پیدا کولو، روغتیایي سیستم پیاوړی کولو او عامه پوهاوی پروګرامونو له لارې او په ټولو برخو کې له نشئی موادو سره مبارزه کوي او اړوندو ادارو ته وایي چې د اعتیاد مسالې ته یوازې له روغتیایي پلوه ونه ګوري او داسې فکر ونه کړي چې یوازې د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې مسؤلیت لري.
په دې غونډه کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت دا هم وویل چې د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ لسره کار کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفی وویل چې په نوې پالیسۍ کې د درملنې په پرتله پر وقایه ډېر ټینګار شوی دی. ښاغلی شریفی وویل چې د روغتیایي مرکزونو جوړول له نشئی موادو سره د مبارزې اساسي حل لاره نه ده، باید هڅه وشي چې خلکو ته د نشئی موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي.
منگا ولی دل چه پا سو کالا مخی چه منگا دل که استقاضا ملی پالیسی جوڑاولا پا آغا وقتی پا بالستان که تقریبا نحلکا و سلویخ زر موتادی موجودو دا آغای دا پارا منگ تارگیت چه تاییم کو نمنگ فکر کهوی چه پا سو کالونی که و ممکن منگا دا موتادی تدالی کهشو او اتیاد تا بخاتم ورکش.
په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله په سلو کې 15% ډیر شوی او د نړۍ ډیره برخه تریاک په افغانستان کې تولید کیږي.
مسکا وتکو چې د نشئی موادو پر ضد د ملي یووالي اونۍ په اړه یې راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو
کښت پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړی دی پورته نه نوځي
کوم کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډیو اوري چی په 216 مزني سپو خبريږي. اوس بلخ ولایت زو او د موتادینو حال درکو. په بلخ کې له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د موتادینو شمیر 100,000 ته رسیدلې دي. د بلخ ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې نشه هو کټوالو بلخ ته راوړي چې له ګاونډي هیوادونو څخه راستانه سوي او اوس ګڼ شمېر ځوانان د بیکاري او نشئی موادو ته د اسانه لاسرسي له امله په نشو اخته سوي دي. په دې اړه زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی راپور لري.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان په دې ولایت کې په مخدره توکو د روډو کسانو د شمېر د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په دې ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې د ماشومان او ښځو په ګډون په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر څه کم 100,000 کسانو ته رسیږي. د بلخ د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې د کار نشتون، ناامنی او مهاجرت سبب شوي چې ډیر کسان په مخدره توکو روږدي شي. ښاغلی اوغلی وایي چې د یادو شویو عملو په دلیل په بلخ کې په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی اوغلی په دې اړه وویل:
ناامنی ها و جنگ های همی که وجود داره و مهاجرت هایی که در بیرون از کشور صورت میگیره، تعداد هموطنان ما به خاطر پیدا کردن لقمه نان بیرون از کشور سفر میکنن، وقتی که به افغانستان مراجعه میکنن اونا من حیث معتاد در اینجا مراجعه میکنن. متاسفانه آمار ارقام معتادین در ولایت بلخ بالا رفته.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې په دولت آباد، کلدارې او شورتپې ولسوالیو کې په مخدره توکو د روډو کسانو اکثریت شمیر ماشومان او ښځو ته ځانګړی شوی. ښاغلی اوغلی مدعی دی چې د څه کم 100,000 معتادینو د درمل لپاره په بلخ کې موجوده روغتونونه بسنه نه کوي او دلته یوازې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه موجود دي چې په مجموعي ډول د 216 کسانو د بستر ظرفیت لري. په همدې حال کې د مزار شریف په شمالی سنده که د دشت شور د هدیره پر سر لسګونه تنه چې په مخدره توکو رو دیدی د بلخ په څه باندې څلوېښت درجه ګرم هوا کې د ډبلو کمپلو لاندې مخدره توکې څکوي. دوی وایي چې د کار نشتون او بد اقتصادي وضعیت له دې سرنوښت سره مخ کړي دي. په همدې هدیره کې دوه تنه معتاد یې پاړه وای.
اما ما میفهمیدم مواد مخدر است، نمیفهمیدم که پشت صحنه از این تو گرفتاری داره، این تو لاین داره، یعنی ناتوان میشه در علاقه دن از این فکر میکردم. اگر ما مثلا نان است، نان خشک نمیخوری، پلاو میخوری، البته ایرم یه لان فکر نیانه که اگر وقت دلیل شد دیگه وقت میکشی. کار داشتم، خیلی کار خوبی، کار نجاره بودم به حساب انجینری که، لیکن چی کنیم ما را به این را دیگه سرخم ساختم، بیکارم شدیم. باز کمی از کار که دوری پیدا کردم، یک چند وقت دوا میخوردم.
ما والا متاسفانه در افغانستان متاد شدیم. این مقابلستان که میبینیم نه در گوشهش یک تا ساقی هست بلاخره دیدم کار خود ما از دست ما ساخته نیسته دیگه. این پول مواد در این آشقال این بوتل چیزی که در روی سرک هست اونم میچینیم این سویسون یا بلاخره تا که یک پوری دوا شوه.
تا چه پا مزار شریف که لسکو نظره رو دو کسانو تا سنگ او پسر و مخدراتو که محیا کهگی اول پولیس ندی توانیدلی چه ده مخدراتو که ده خرسلاوی او قاچق مخوانیسی و مغوکتل ده بخ ده امنی قماندان اکرم سامه نظر هم ولرو. خاقلی سامه پا پایل که و منله چه پا ده ولاد که با ده مخدراتو که ده قاچق او خرسلاوی پاره خپل نظر لازدی راڈیو سره شریک کرده. خود سو ساعت او روستا و ده هغه دفتر تا زموگ لحضور پس نموری پا ناتارگن دلیل ممکن تر بیرونی فشارون ولانده و نغوختل پا بلخ که ده مخدراتو که ده قاچاق او کخت پاره نظر سرگند کرده. دا پا داسه حال که ده چه ده بلخ پا گواندی ولایتونو لکه جوزجان، سرپل، سمنگان و بغلان که هم ده مخدراتو که سره ده مبارزه ده ریاستونو ده مسئولانو پا خبره چه پا مخدراتو که ده رودو کسانو شمیر راست تر بله مخ پا زیاده دوده. مجیب رحمان حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
په بلخ ولایت کې د موتاجینو د ډیرېدو په اړه زموږ د همکار مجیب رحمان حبیب زی راپور اورېده او اوس هم د خاطرې نوبت دی. قاري بشیر احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی دی. د پر مکتب سربېره دیني مدرسه هم ویلې او پخوا د قرآن کریم حافظ و. دی وایي چې پخوا یې ټول قرآن کریم په شپږو ساعتونو کې لا یاده وایه. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه او اوس یې څو سپارې قرآن کریم یاد دی. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم بشیر احمد دی، ولایت مقندار دی، د پنجوې د ولسوالۍ یوولس کاله کېږي چې په اعتیاد اوښتی یم. ما دوه کاله د یو استاذ سره کار کاوه، ما عمل نه کاوه، بیا خپله مستاس ولمه د دا پوډرو په کارخانه کې مشپه تر سهاره جوړوله، بیا زه په دغه معتادۍ باندې واوښتله.
مدرسه مې پېښور کې اکوړي کې ویلې ده حافظ د قرآن یمه، بیا چې د هغه څه اخلاص ولمه یعنی نږدې ځوانۍ ته سولم، بیا مې درې کاله سوي سواد د موسسې سره کار کوي، هلته د نلدواني یا چای عمیق د برمې استاذ مې په 2400 نفرو کې اولین نفر حافظ بشیر احمد چې په شپږ ساعته کې مې د الحمدو ستر وناسې پورې ټوله قرآن شریف په یاد تېر کړی و. چې زه د ځانه سره زور وکړم زور وکړم زور وکړم دیارلس یې پارې زما په ذهن کې پاتې دي.
ما خپل اخلاق زینی یعنی چې کوم اخلاق ما درلودی هغه ما د لاسه ورکړی. دا یو دوم چې ماته مهم او صحت ماته مهم دا مې د لاسه ورکړی. دریم چې ماته مهم اعتبار چې تر هر څه ماته مهم هغه مې د لاسه ورکړی. څلورم چې ماته ډیر مهم یعنی مردی مې د لاسه نږدې و چې واره کوم. پنځم چې تر هر څه مهم دی چې یعنی هغه د لار د خدای او د رسول د دین په یې کې زه ډېر ځای پر راتللم. یعنی چې کوم وخت به زه نشه وم زما خواهش نه کېدی چې زه مسجد ته ولاړ سم. کوم وخت چې به ما نشه کړې وه چې زه به رالم کور ته به کښېناستلم. دا خپل کوشنیان به مې لېږ راسه کښېناستل چې کوشني به بغارې کړلې هم دقه راتلی که به لوی نور مې ورونه هم ځان ته نه پرېښوله چې زما سره کښېني بسته نه به ناست وم. یعنی په زوره خبرې سه مې بد وړله. یو وخت چې زه د کارخانې سره رالم بیا هلته چې دا جرجټ کوي دا تجاران زیات د دې جرجټ چوکي دي. یعنی دا مال چې صفا کوي دا ګل مال یا روین چې ورته وایي دا جرجټ ما کړی و. دا پراشوټ مې ځان ته ټول کړ. یعنی هغه اولینه درجه اولینه درجه مالی و. دا ما له ځان سره واخیست. یو انډیوال ما ته ویل و چې ته نوکۍ در سره راوړه. نو دوهمه درېیمه ورځ بعد زه ټپیس ولم دلته مې په دې وژه کې دلته مرمۍ وخوړلې دلته مې په دې پښې کې وخوړلې. په شپخانه کې پروت وم. کوم وخت چې زه پنځلس ورځې بعد د شپخانې سره رخصت شولم زه چې کور ته اولین دفعه راغلم په فکر کې وګرځېده چې تر دا بسترو لاندې ما ایښي وه. امې را چپه کړله هلته نه وسوله. بیا مې ږغ وکړ بچیانو ته چې تاسې راسئ. هغه چې راغله کور ته یې وکته کور ور سره ګډ ور دی ول ولې مشکل څه دی دا ولې داسې ګډ ور دی مال دلته ما یو شی ایښی ول چې شی دی ایښی مال یو شی و څه څه ول شی موږ نه لیدلی دا قدر کې د پلاستیک غوټه وه دا کور چې مو جارو کاوه په دې جارو کش کې ووتله د باندې ومې غورځول پرې رو باندې ما پر هغه باندې د چپلی وار کړی دی جنجال مې کړی دی وتلی یم د کوره سه اوس هم پښیمانه یم وروسته تر نه شی بېرته هم پښیمانه سوله
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چي د هوایی ډګر رئیس اجمل سهار دفتر ته راځي، ګوري چې په هوایی ډګر کې یو ناشنا تیاره ولاړه ده، څو تورې شیشې والا موټرونه ورته ولاړ دي او څو مخپټ خلک تیارې ته لوی لوی صندوقونه ورپورته کوي. اجمل په حیرانتیا له خپل همکار محمود څخه د تیارې په اړه پوښتنه کوي، خو هغه هم په دې اړه نه پوهیږي او وایي چې تېر شپه هم دې ته ورته یوه بله تیاره راغلې او همداسې صندوقونه یې یوړل. دا چې دا تیاره د چا ده، په صندوقونو کې څه وه او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم رئیس صاحب.
وعلیکم سلام محمود جان. دا تیاره د چا ده چې تور خو والا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ورپورته کوي؟
نه پوهیږم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سی او بله تیاره هم راغلې وه.
ته ودرېږه چې زه وزارت ته زنګ ووهم چې دا څه کیسه ده.
السلام علیکم اجمل جان.
وعلیکم سلام موین صاحب، جوړی است؟
او شکر د اجمل جان، ژوندی اوسی؟
موین صاحب، زه چې اوس دفتر ته راتلم یو ناشنا تیاره مې ولیده چې زموږ په هوایی ډګر کې ولاړه ده. څو تورې خیخې والا کروزین موټرونه ورته ولاړ دي او تیارې ته صندوقونه ورپورته کوي.
ښه ښه،
زموږ همکاران وایي چې د شپې پر یوه بجه دغسې یوه بله تیاره هم راغلې وه او بیرته یې په هماغه شپه کې پرواز کړی دی. ما ویل تاسې خبر یاست چې دا تیارې د چا دي او له دې ځایه څه شی بار کړل؟
نو تاسو ونه کتل چې دا تیارې د چا وي او څه یې کول؟
زموږ همکارانو خپل کوښښ وکړه چې تیاره له نږدې وویني او معلومه کړي چې دوی څوک دي او څه کوي، خو والي صاحب ورته ویلي وو چې دا تیارې زموږ د میلمنو دي، تاسې کار مه ورسره لرئ.
زه همدا اوس دا موضوع له وزیر صاحب سره شریکوم او ډېر ژر تاته خبر درکوم.
هو علی صاحب، السلام علیکم، په خیر راشي؟
چې ته د شر او فساد ګوډه دلته رئیس نو خیر به لکوم شي.
وای علی صاحب، خدای دې خیر کی، ما کومه اشتباه کړې ده؟
اشتباه نه، چې ستره ګناه دې کړې ده.
هو علی صاحب، زه پوه نشوم څه خبره ده.
خدای ته وای، د پرونی ته ورو په واره کې تاسو ته خبر ورکړی وو.
هو علی صاحب، ما خبر ورکړی وو، ولی څه مشکل پیښ شوی دی؟
ته ما ته دا وایا چې د دې ولایت والی زه یم او کته؟
نه صاحب، تاسو یاست.
بلدار ته وای چې ته د دې میدان هوایی رئیس او که د نشه یي موادو پر ضد مبارزې پولیسو قماندان.
نه صاحب، زه یوازې د هوایی میدان رئیس یم، ولې په دې تیارو کې نشه یي مواد وو؟
دا په تا پورې اړه نه لري چې زهر وو او که اصل. ته ماته دا وایې چې ته زما په کارو کې ولې ګوتې وهې؟
ولی صاحب، دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو.
بس ډېرې خبرې مه کوه، الکانو دای ونیسئ او ځای پټ بندي کړئ چې څوک درنه خبر نشي. او رسنیو ته ووایاست چې د هوایی میدان رئیس اجمل بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول. کله چې پوه شو چې رسوا شوی دی او نیول کیږي نو وتښتېده.
والی صاحب خیر دی، زه به استعفا ورکوم، خو د نشه یي موادو د قاچاقو تور مه راپورې کوئ. خیر دی، عذر درته کوم، زاری درته کوم.
بنده که خوله دی که نه خوله دی تر ماته ومه، که اول دې زما خبره منلی وای نو نن به نه زاری او نه استعفا ته ضرورت وای.
خیر دی والی صاحب، دا وار مې وبخئ، بیا به ستاسو له اجازې پرته هیڅ یو کار هم نه کوم.
نه 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 نه، اوس نه کیږي، ډیر ناوخته دی.
ګوره و احمق انسانه، اوس خو د مرکز لخوا په تیارو کې نشه یي مواد ونیول شوو، خو که پر ما باندې د مرکز لخوا د نشه یي موادو د قاچاق تور ولګېده نو وژنم دې، پوه سوې؟
هلکانو،
بلې والی صاحب،
دا احمق زما شخصي زندان ته بوځئ. دا لا نه دی خبر چې دلته یوازې زما حکومت چلیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
په واسیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته اخیستې نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.